السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د سور یا غویش په 20 او د میش 14 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ایران یو چارواکی ویلي چې تیر کال یې د هلمند سیند شاوخوا 20 میلیون متر مکعب اوبه ترلاسه کړي دي. تسنیم خبری آژانس دوشنبه د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي په حواله ویلي د هلمند د معاهدې له مخې په کال کې باید ایران ته 820 میلیونه متر مکعب اوبه ورکړل شي. هغه ویلي چې د هلمند د معاهدې عملي کول چې 1950 کال کې لاسلیک شوی د ایران له لومړیتوبونو څخه ده. په دې وروستیو کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وویل چې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره یې د سمرقند د غونډې په څنډه کې د هلمند سیند د اوبو په اړه خبرې کړې دي. د ایران بهرنیو چارو وزیر لیکلي چې هیواد به یې د اوبو له حقه تیر نشي او طالبانو هم ټینګار کړی چې دا حق ورکوي. د طالبانو حکومت ادعا کړی چې پر خصوصي پوهنتونونو یې مالیه کمه کړې ده. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان حافظ ضیاءالله هاشمي په خپل ټویټر کې لیکلي چې په 1402 مالي کال کې د دوی د مشرتابه لخوا پر خصوصي پوهنتونونو مالیه 4% کمه شوې. هغه دا اقدام د خصوصي پوهنتونونو سره د طالب مشرانو خواخوږي بللې. دا ادعا په داسې حال کې کیږي چې د پوهنتونونو د پسرلنی سمستر له پیل وروسته د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو ټولنې ویلي چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیزونو او د خلکو د اقتصادي وضعیت خرابېدو له کبله یو شمېر خصوصي پوهنتونونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د پاکستان ځایي چارواکي او پولیس وایي د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د دوو قومونو ترمنځ د وسلوال نښتې په پایله کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. دا شخړه پرون د پېښور ښار په څنډه په نیمه قبایلي سیمه دره آدم خیلو کې شوې ده. د پولیسو ویان فضل نعیم پرون د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې د ډبرو سکرو د یوه کان د ملکیت پر سر د دواړو قومونو ترمنځ له اوږدې مودې راهیسې شخړه روانه وه او کله چې پرون د دې لانجې د هواري لپاره سره راټول شول نو شخړه په وسلوال جنګ واوښته. د فضل نعیم په وینا د دې نښتې په پایله کې 14 تنه وژل شوي او درې نور ټپیان دي. سپینې ماڼۍ وایي ولسمشر جو بایډن به د ترکیې د ولسمشریزو ټاکنو له هر ګټونکي نومان سره همکاري ته سترګې پر لار وي. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې د ملي امنیت شورا ویان جان کربی د دغو ټاکنو د لومړني سوله ییز پړاو هرکلی کړی دی. د ترکیې د ټاکنو عالي بورد وایي د ولسمشرۍ دویم پړاو ټاکنې د 1/4 ترسره کیږي. احمد ینر په انقره کې یوې خبري غونډې ته وویل
دا اوس ښکاره شوه چې هیڅ یو کاندید د بریا لپاره لازمې رایې ونه ګټلې. زموږ کمیټې پریکړه وکړه چې د ټاکنو دویم دور به مخکینی مهالویش په اساس د 1/4 چې یکشنبه به وي ترسره کړي.
په لومړي دور ټاکنو کې چې یکشنبه ترسره شوې اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان 9.5% او د هغه اصلي سیال کمال کلیشدار اوغلو نږدې 5% رایې وګټلې. او د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیواله اداره IOM وایي د امریکا د متحدو ایالتونو تبع امی پاپ د دغه دفتر د راتلونکي مشر په توګه ټاکل شوې ده. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شي. په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز له دوام سره یونیسف وایي د محلي ټولګیو شمیر زیاتوي. د امریکا پولیساتو ځواکونو هغه هیواد ته د ورتلونکو کډوالو په منځ کې هغه افغان نیولی چې د ترهګرو په لیست کې شامل وو. امریکا ته په ناقانونه لارو تللی یو افغان بیا وایي
زه هیله کوم او دا دعا کوم چې موږ ته اجازه راکړي چې دننه شو، ځکه که موږ ته اجازه را نه کړي نو زما او زما د کورنۍ راتلونکي په خطر کې ده.
پرون په درویشتو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن ضد واکسین پیل شو. ګوزن څه ډول ناروغي ده؟
پولیو وایرسی ناروغي ده او د انسان د پیدایښت سره هم رامنځته شوی ده او د سره وخت په 15 کال نه کم ماشومان اختکیږي چې د عضلاتو زوخت پیدا کیږي او سره
په یو شمیر شمالي ولایتونو کې ملخانو پر کروندو بریدونه کړي او د اوکراین ولسمشر یوزلویا په ناټو کې د غړیتوب غوښتنه تکرار کړه. د ناټو سرمنشي هم شین څراغ ورخوده.
When it comes to membership
کله چې د غړیتوب خبره راځي زه تمه لرم چې د ناټو متحدین او غړي هیوادونه به وایي چې اوکراین به د دې اتحاد غړی شي. ټول غړي موافق دي چې اوکراین حق لري خپل مسیر وټاکي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. رازو د سر راپورته د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وشي صندوق یونیسف وایي د افغان ماشومانو د روزنې لپاره به د روان کال تر پایه د محلي ټولګیو شمیر 20,000 ته پورته کړي. یونیسف دا خبره دوشنبه پر ټویټر باندې کړې ده. د ملګرو ملتونو د ادارې داسې وخت د افغان ماشومان د روزنې لپاره د محلي ټولګیو د شمیر د زیاتولو ژمنه کړې چې په افغانستان کې طالبانو لشپږم ټولګي پورته د نجونو د تعلیم مخه نیولې ده. په دې اړه پام وکړئ د صفی الله ستانکزي راپورت.
یونیسف په بامیانو کې د یو محلي ټولګي د عکس په خبرولو سره ویلي چې د محلي ټولګیو متعلمین جون او هلکان د دوو کلونو درس په یو کال کې بشپړوي. د یونیسف په خبره دا زده کوونکي په خورا لیوالتیا خپل ټولګیو ته ورځي. دا د یونیسف د چټکو زده کړو د پروګرام یوه برخه ده چې په افغانستان په تیره بیا هغو سیمو کې تطبیقیږي چې دولتي ښوونځي ترې لرې دي یا انجونې او هلکان په پراخه کچه له تعلیم محروم دي. د یونیسف دا پروګرام د آسیا بانک، نړیوال بانک، جنوبي آسیا څانګې او د اروپایي ټولنې د بشري مرستو د پروګرام لخوا تمویلیږي. دمګړې په بامیانو کې 468 محلي ټولګي پرانیستي دي چې پکې د راپورونو له مخې 9400 انجونې او هلکان تعلیم کوي. یونیسف په خپل بیان کې ژمنه کړې چې د روان 2023 کال تر پایه په ټول افغانستان کې د داسې محلي ټولګیو شمیر 20,000 ته رسوي. ملګرو ملتونو داسې وخت د محلي ټولګیو د شمیر د زیاتولو خبره کړې چې په افغانستان واکمنو طالبانو په ټول هیواد کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او د لوړو زده کړو مؤسسې او پانتونونه د نجونو پر مخ تړلي. طالبانو د 2021 کال له اګست د نجونو د تعلیم په وړاندې محدودیت وضع کړی. د نجونو د لوړو زده کړو مخه یې هم د 2022 کال په اخرو کې ونیوله. د طالبانو د دغو پریکړو په اړه د نړیوالو تر سختو نیوکو او غبرګونو وروسته طالبانو په وار وار خپل دریځ تکرار کړ چې دغه ښوونځي او پانتونونه به تر هغو تړلي وي تر څو چې د دوی په خبره شرعي او اسلامي چاپیریال ورته برابر شوی نه وي. د افغانستان په جنوب کندهار او هلمند کې بیا طالبان یو ګام نور هم مخکې تللي او همدا تیره اپریل میاشتې د ټولو مؤسسو لخوا تمویلیدونکي محلي ټولګي وتړل. د راپورونو له مخې یوازې یونیسف په کندهار کې نږدې 1400 محلي ټولګي جوړ کړي وو چې له لارې د کندهار په بیلابیلو لورو پرتو سیمو کې لږ تر لږه 50,000 وړې نجونې او هلکان په تعلیم بوخت وو.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف وایي د افغان ماشومانو د روزنې لپاره به د روان کال تر پایه د محلي ټولګیو شمیر 20,000 ته ورسوي. دا خبره داسې مهال کیږي چې طالبانو په افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو په تعلیم بندیز ته دوام ورکړی دی. د نجونو پر تعلیم پر بندیز سربیره د غراز د خزینه کارکونکو پر کار بندیز هم یو شمیر خزی اغیزمنې کړې دي. په کندهار کې د خزو د ځانګړو سوداګریزو مارکیټونو تر بندیدو وروسته ډیرو میرمنو اوس د اولادونو د روزنې لپاره د نورو په کورونو کې کار ته مخه کړې ده. دغه میرمنې وایي د سختې اړتیاو او کورنیو د ساتنې لپاره مجبوره دي چې په کورونو کې دننه کار وکړي. دغه میرمنې وایي په کورونو کې ګټه لږه ده که د طالبانو حکومت بیرته د ښځو د سوداګریز مارکیټ د پرانیستو اجازه ورکړي نو د دوی اقتصاد به بیا وغوړېږي. تفصیل زموږ د خبریال صادق رښتینی په راپور کې اورو.
د میرمنو لخوا د کالو جوړولو دا چاري په یو کور کې ترسره کیږي. اتویش کلنی مزلیفی یو محل د شذو په ځانګړي سوداګریز مارکیټ کې په منظم ډول کار کاوه، خو اوس یې په خپل کور کې د خیاطۍ دکان خلاص کړي او د خپل کار ترڅنګ شپاره شجنه زده کوونکي هم لري. مزلیفه چې کونډه او د دوه اولادونو مور ده، د همدې خیاطۍ له لارې خپل ورځنی ژوند مخته وړي او د خپلې کورنۍ اقتصادي چارې ټولې د دې له غاړې دي. دا وایي مخکې کله چې په مارکیټ کې کار کاوه، نو په منظم شکل یې د یوه قرارداد له مخې پر دکاندارانو خپل تولیدات خرڅول، خو اوس چې کور کې کار کوي دا چاره سخته سوي او پخوانۍ ګټه وټه نسي کولای. نوموړی وایي که څه هم په کور کې د کار کول ستونزمن دي، خو مجبوره ده چې کار وکړي.
خپل کاروبار په مارکیټ کې و، خو بیا د مارکیټ بندېدلو وروسته بیا موږ دلته په دا کوچني ځای کې خپل کاروبار پیل کړ. که څه هم موږ ته ډېره سخته ده، ستونزمنه ده، ولې دا ځای تنګ دي سره ودلې شي ځینک لیم راوړل کېږي، هغه هم جوړو، ورسره د پردو پرمایش ایجابونه دام جوړو او بیا خرڅو دلې هم بازار ته وړاندې کوو.
په دا خیاطۍ کې جوړ سوي کالي بیلابیل ډولونه لري چې په بیلابیل کیفیت او ظرفیت سره جوړیږي، چې ورسته د دې خیاطۍ مسلمان دغه کالي له 150 افغانۍ څخه تر 3000 افغانۍ پورې پر دکاندارانو پلوري. 40 کلنه شازیه چې اته اولادونه لري وایي هر ورځ مجبوره ده چې د تګ راتګ پر مهال 2 ساعته په پښو مزل وکړي ترڅو دغه کارځای ته ځان ورسوي. نو مړوای په دا خیاطی کې د مارکیټ تر باندې دوه ورسته کار کوي او خپل جورسی وي توکي په انفرادي توګه په ارزانه به پلوري.
او ته کوښنيان می درپ سي زغ مپکور کې خپل دغه سوق نس چې یو ډوډۍ او شیرت راوړي، زغ خپل ترازم مزدوري کوم، کار مار کوم او دلته دوه ساعته لارج د پښو مجل ترازو واړه جو موږ او کار مخته بوزو.
شل کلنه روقیه بیا په دې خیاطی کې د باف کار کوي. باف د یو ډول پلونو تارونو څخه د اغوستلو لپاره انګیاوي شکلی د سکولونه ګلدانی او د میوه د بیلابیل شکلو شکلونو جوړولو ته ویل کیږي. روکیا چې لای هم واده نه دی کړی، دا کار د شوزو په مارکیټ کې زده کړی او هلته به تولیدات پلورل. دا وایي لکه چې په کور کې د باف کار شروع کړی، ګټه وټه تر پخوا څو چنده کم سوي.
موږ چې په مارکیټ کې وو شمو کار سمو خرڅېدل، په 1500 په دونه خرڅېدل، خو اوس په 300 نه خرڅېږي او بازار ته چې وړو داسې دکاندارانی په غبې نه راځي او په مارکیټ کې چې وو ش کار سمو.
په کندهار کې د شوزو سوداګریز مارکیټ په 13 جنوري میاشت کې د طالبانو د حکومت لخوا په موساتو کې د شوزو د کار تر بندیز ورسته وتړل سو. دغه سوداګریز مارکیټ چې تر ډیره د شوزو د لاسي صنایعو اړوند توکو ته ځانګړی و، ټولې چارې د شوزو لخوا مخته وړل کېدلې او پیرودونکي هم یوازې مېرمنې وې. د طالبانو د صنعت او تجارت وزارت مسؤلان وایي په کندهار کې د شوزو د ځانګړي مارکیټ د تړل کېدو په تړاو معلومات نه لري. د دغه وزارت ویان عبدالسلام جواد وایي د صنعت او تجارت وزارت په هیواد کې د ټولو ښځینه متشبثینو او صنعتکارانو پوره ملاتړ کوي او هڅه کوي چې پوره امکانات ورته برابر کړي.
وزارت صنعت او تجارت د ټول هغه مېرمنو چې متشبث تجارت کوي په افغانستان کې، په هر ځای کې، په کابل کې یا په نورو ولایت کې، دا غوي حمایت کوي او د کارو بار زمينه ورته مساعد کوي. موږ کوشش کوو چې هغه ښځې چې متشبث هغوی کوم تجارت لري یا کوم صنایع لري یا کوم تصورات لري هغوی باید حفظ شي او موږ نور هم کوشش کوو چې د دې د رشد لپاره ورسره همکاري وکړو.
طالبانو تر دې وړاندې هم ویلي چې د اسلام په چوکاټ کې د میرمنو د هر ډول حقونو ورکړې ته ژمن دي، خو میرمنې وایي په پرله پسې توګه د ستونزو او ډول ډول محدودیتونو سره مخامخ کیږي.
دا زما حق دی.
د شوزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
د امریکا په سن دیګو ښار کې پولیساتو ځواکونه یو افغان نیولی چې د اف بی آی د ترهګرو په لیست کې شامل وو. تفصیل لسفی الله ستانکزی.
د امریکا متحده ایالاتونو لخوا له مکسیکو سره په پوله د کووید 19 په اړه د لګیدلو محدودیتونو تر لرې کېدو وروسته زرګونه پناه غوښتونکي چې پکې یو شمېر افغانان هم شته امریکا ته د ننوتلو او د پناه غوښتنې په هڅه کې دي. له دې ډلې یو افغان چې په ناقانونه توګه امریکا ته دننه شوی و او د امریکا د پولیساتو ځواکونو لخوا په سان دیګو ښار کې نیول شوی دی. د سان دیګو ښار د کاونټۍ د 15 برخې څارګر یا مشر جیم داسموند په یو بیان کې ویلي نیول شوی افغان د امریکا د فدرال پولیسو اف بی آی تر څار لاندې ترهګرو په لیست کې و. هغه د نیول شوي افغان په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو په راپورونو کې راغلي چې دا افغان وروسته تر هغې د امریکا خاورې ته ننوتی و چې تېره اونۍ امریکا متحده ایالاتونو له مکسیکو سره پر پوله د کووید 19 لګیدلي محدودیتونه لرې کړل. خو د اف بی آی د تراګرو په لیست کې لنیول شوی افغان سربیره ځینې داسې افغانان هم شته چې د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس د لاتین امریکا ځینو هیوادونو لا غیر له برازیل او ارجنټاین ته تللي او بیا له هغه ځایه په قاچاق ځانونه تر امریکا رسولي. رویټرز خبری آژانس د امریکا په پوله کې له ځینو دغو خلکو سره خبرې کړې چې یو هم حشمت الله حبیبي نومیږي. زه هیله کوم او دا دعا کوم چې موږ ته اجازه راکړي چې درنه شو، ځکه که موږ ته اجازه را نه کړي نو زما او زما د کورنۍ راتلونکي په خطر کې ده، ځکه موږ له یوې تیارې راتښتېدلي یو او دلته د یو ښه ژوند په نیت راغلي یو. که موږ ته اجازه را نه کړي نو وضعیت به ډېر خراب شي، بیرته هېڅ ځای نه شو ستنېدلی. دا نو موږ ته یو مرګونی حالت دی. حبیبی او ځینې نور افغانان د لاتین امریکا د یو شمېر هیوادونو ویزې اخیستې وې او اکثر یې عمل ته څو میاشتې بې سرنوشته تیر کړل. دوی په دې هیله تر برازیل او ارجنټاین تللي وو چې ګوند امریکا به له هغه ځایه وروغواړي. که څه هم امریکا متحده ایالاتونو د 2021 کال په اګست کې لسګونه زره افغانان په تیره بیا خپل افغان همکاران او د هغوی کورنۍ دریمو هیوادونو او بیا له هغه ځایه امریکا ته یووړل، خو په امریکا کې دننه د کډوالیو د تګلارو ځینې منتقدین او د کانګرس ځینو غړو اندېښنې ښودلي چې ښایي ځینې داسې خلک هم په دې ډله کې موجود وي چې د امریکا لپاره ګواښ پېښولی شي. په دې سربېره د تحلیل پروسې لږ څه وروسته په متحده عربي اماراتو کیمپ او ویسکانسن کیمپ کې امریکایي چارواکو راپور ورکړی چې یو شمېر داسې افغانان هم امریکا د تحلیل په پروسه کې ایستلي چې تر خپل عمر ډېرې وړې ښځې لري یا په بله اصطلاح ماشومان یې واده کړي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوریدونکو، پرون د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن ناروغي یا پولیو ضد واکسینو فرعي کمپاین پیل شو. پولیو داسې یو ویروس دی چې په ټوله نړۍ کې ریښې له منځه تللي خو یوازې افغانستان او پاکستان کې پاتې دی. دا چې دا څه ډول ناروغي ده، نښې نښانې څه دي، د ډاکټر خیبر خان کلیوال نه زموږ همکار نوریاس نوري د مرکې په پیل کې همدا پوښتنه کړې ده.
پولیو وایرسی ناروغي ده او دا د انسان د پیدایښت سره هم رامنځته شوې ده او د سره وخت په 15 کلونو کم ماشومان اخته کیږي چې د عضلاتو ضعف پیدا کیږي ورسره وزي ورسره خصوصا لاسونه پښې غاړه او حتی په بعضو وختونو کې برانکسونه یا سږي هم نیسي چې د فلج له کبله بعضې ناروغان خپل ژوند له لاسه ورکوي. او که چیرته دغه ناروغي د عضو باندې ورباندې اخته شي نو د هغې په نتیجه کې دغه عضو خپل فعالیت له لاسه ورکوي، سوی شکل پیدا کوي او بالاخره د دایمي معیوبیت سبب کیږي.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې دا یو ناعلاجه ناروغي ده، د دې لپاره چې ماشومان پر دغې ناروغۍ اخته نه شي څه کول پکار دي؟
یو لومړی خبره دا ده، فکر کوم په 2012 او 2011 کې په ټول افغانستان کې د اوپن ایریا ډیفیکیشن یا په آزاد هوا کې د تبغیوت کول یا د مازیرت کول دا یو پروسه روانه د دبليو ایچ او د خوانه. نسباغي کې یو مهمه خبره دا و چې یو محیط پاک شي، او دوه خبره دا و چې د بعضي ساري ناروغي وایروسي ناروغي مخنیوي وشي، په هغه کې یو هم پولیو و. د پولیو د پار خاص کریټیریا چې دا ټول هغه ماشومان چې غوي دي 15 کالونه کم یا هم د 15 کالو په بالډر کې ولاړ وي، دغه ماشومان په دغه ناروغي باندې اخته کیږي. او د مخنیوي لپاره به تر لار ده دا تر څو پوری واکسینیشن په منظم شکل باندې وشي. دوه خبره دا ده چې څومره د وړاندې په ټول افغانستان کې د کمیونټیشن برخه یو څه کمزوري شوې و. نو اول خبره دا ده چې عامه ډېر مهم دي چې پولیو څومره خطرناک کیدی شي، څنګه باید مخنیوي وشي، او څنګه باید موږ او تاسو دغه د واکسینیشن پروګرام مخه ته ویسو. یو څومره د وړاندې خو په وازو لرو پروتو سیمو بعضې مشکلات پیدا کیدل، هغه خو ان شاء الله اوس راځي. نو مشکلات شته ورکی، ولې د مخنیوي لپاره هم موږ او تاسو لاري معلومي دي، یعنی ټول ولس به دې معنی پوهیږي. اوس موږ او تاسو یو ګروپ مکتبونو کې د پولیو لپاره هم په هغه کې اعلانونه کیږي، مسجدونو کې کیږي، او د دې ترڅنګ کمپاین هم د پولیو روان دی او خلک واکسینیشن کیږي ورسره ماشومان.
مایند او پلارونو په خپل په دې برخه کې رول لوبولای شي، ډیر مسولیت دوی درجه ده.
یعنی مهمه خبره ده، مایند پلارونو موږ تاسو کې وګورو هغه ماشومان چې دوی یو دوز دو دوز واکسین دوی قضا کی، لکه اکثره مایند پلارونو په دې فکر باندې وي یو ماشوم وده دې مور په دې ځنه کې چې دا ماشوم موږ دی ګو واکسینیشن ټیم راغلی دی، د پولیو رضاکاران راغلي دي، او دوی باید دا تاسو ماشوم ته واچي. نو د مایند او پلارونو په دغه کې سلسله همکاري ده، یعنې د څه نه کوو چې هر کار موږ ته حکومت کوي او یا یو څوک دی راشي او موږ ته دی وایي چې وروره د ماشوم برته زه په کور کې پولیو واکسینیشن مکمل یا نور مراقبت مکمل نه. په دې کې مایندې پلرونه مستقیما دخیل دي او باید پکار وشي. تر څو پوری هغه خپل ماشومان یا فرض وکړي یو ماشوم به یو ځای نه بل ځای ته سفر کوي، نو باید په دې باندې پوه شي چې زما دغه ماشوم واکسین شوی دی که نه. اوس اکثره په بعضو ځایونو کې د دغه د صحي مراکزو کارکوونکي ولاړ وي په لاره، خصوصا په غټو هایوې ګانو یا په دې غټو سرکونو باندې، او دوی ماشومانو ته تاک اچوي. نو ښه خبره دا ده، یو عامه پوهاوی دا دی چې باید په دغه برخه کې د خلکو ذهنیت سازي وشي، خلک دې ته وهڅېږي چې خپل ماشومان باید حتماً واکسین کړي. دلته زدو نقیس خبرونه بعض خلک وګړي نه، ولاد داد دستي یو داد دستي نه، دا خبرې نه دي. دا د دنیا لمان د خوانه تثبیت شوې ده، منل شوې خبره ده، وقایه د هر څه نه بهتره ده. نو ښه خبره دا ده چې مایندې او پلورونه هم خپل اولادونه هم که یو چا سره سینی پاتېږي، باید دوی ټول په شریکه باندې دې سره کار وکړي تر څو پورې دغه ناروغۍ ته موږ له خیره شکست ورکړو او په افغانستان کې صفر کړو.
یعنی د دې هیله مندي شته ده چې پولیو له افغانستانه یو مخ ورک شي؟
لکه دا اوس چې موږ تاسو څنګه روان یو، په دې شکل باندې نه کېږي. نه مهمه دا نه ده چې یعنی یوازې د حکومتي کارکوونکي یا دبلیو ایچ او دې راشي او دوی موږ ته عامه پوهاوی وکړي، نه، په دې باندې به زموږ تاسو ټول ذهنیت خلاص شي. دا خو په دې نه کېږي چې یوازې تاسو یې ورته واچو او دوه واره بیا قضا کړي، نه نه نه، دا پرله پسې تر د 300 کالو پسې دا واکسینیشن پروګرام روان دی. د پیدایش سره سم موږ ماشومانو ته د نورو واکسینونو تر څنګ دغه پولیو هم ورکوو، په خاطر دې باندې تر څو پورې دا وقایه وکړي. ځکه دا فعال وایروس دی، او فعال وایروس چې کله دا پاتې شي په ازادې هوا کې د غذایي موادو سره یو ځای کېږي، د هوا په واسطه باندې یو ځای نه بل ځای ته وړل کېږي، د بیر اخره راځي په غذا او د خولې د لارې او تنفس. موږ او تاسو یې خولې زموږ او ماشومان یې خولې، او بیا په دغه خبیثه ناروغي باندې اخته کېږي.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خیبر خان کلیوال و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وایي د دې وخت را رسیدلې چې ناتو په دې تړون کې د اوکرين د غلیتو پاړه مثبته پریکړه وکړي. د ناتو ممنشي هم پرون ویل چې د اوکرين غلیتو په دروازې خلاصې دي. تفصيل په دې راپور کې و.
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي یو ځل بیا له ناتو غوښتل چې جولای میاشت په خپل غونډه کې د کیف د غړیتوب د غوښتنې په اړه مثبته سیاسي پریکړه وکړي. پرون د ډنمارک پلازمینه کوپنهاګن کې د 2022 کال د دیموکراسي غونډې ته په خپل ویډیوي وینا کې زيلنسکي وویل، د دې وخت رسیدلې چې په اروپا کې تر ټولو ستر امنیتي ناصرګنتیا لمینځه یوسو، هغه دا چې په ناتو کې د اوکرين د غړیتوب په اړه د مثبت سیاسي تصمیم وخت رسیدلی. تر اوسه پورې د اوکرين لویدیځو متحدینو اوکرين ته وسلې ورکړي چې د روسیې له نامواجه تیری سره مبارزه وکړي، خو کیف د راتلونکو لپاره قوي امنیتی تضمین غواړي او هیله لري چې د ناتو په پوځي اتحاد کې شامل شي. په ورته وخت کې د ناتو تړون عمومي منشي یون ستولتنبرګ پرون د ویډیو کانفرنس له لارې له برسل څخه په کوپنهاګن کې د دیموکراسي 2023 غونډې ته وویل، کله چې د غړیتوب خبره راځي زه تمه لرم چې د ناتو متحدین او غړي هیوادونه به ووایي چې اوکراین به د دې اتحاد غړی شي. دا غوښتنه د هغه هیواد د مشرانو لخوا څو ځله راپورته شوې، او ټول غړي موافق دي چې اوکراین حق لري خپل مسیر وټاکي. هو، دا په موسکو پورې اړه نه لري چې پریکړه وکړي اوکراین باید څه وکړي. دا د اوکراین او د ناتو د 130 متحدینو پورې اړه لري چې د غړیتوب په اړه پریکړه وکړي. البته د ناتو دروازې خلاصې دي. یون ستولتنبرګ دا هم ویل تمه لري د اوکراین لپاره په 2 کلن پروګرام موافقه وکړي چې څنګه د شوروي د دورې معیارونو اصولو او تجهیزاتو څخه د ناتو معیارونو اصولو او تجهیزاتو ته د اوکراین په لیږد کې مرسته وکړي. د ستولتنبرګ په خبره بې له شکه دا کار به د ناتو له غړیتوب سره مرسته وکړي. په همدې حال کې د اروپایي کمیسن مشر اورزلا وون در لاین پرون په بروسل کې د اروپایي شورا له مشر چارلز میشل سره په ګډه خبري غونډه کې وویل، اتحادیه به تر هغه وخته د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکوي چې اړتیا یې وي. پر اوکراین د روسیې نامواجه یرغل د 2022 کال د فبروري په 23 پیل او تر اوسه هم دوام لري، چې د دغه هیواد په ختیځ کې لا هم د سختو نښتو راپور نه ورکول کیږي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې درته دا راپور هم لرو چې د افغانستان په یو شمیر شمالي او شمال ختیځ ولایتونو کې ملخانو د خلکو په کروندو بریدونه کړي او ډیر زیان کروندګرو ته اړولې. خو ترې وړاندې راځو دې ته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. نورياس نوري کتنه ورته کړي.
له بریتانیا خبریدونکو انډیپندنت او رسپانې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع د جمهوری غوښتونکو او د ډیموکرات جو بایدن د ادارې په ورستیو ناندریو لیکنه کړې ده. د ورسپانې په لیکنه د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د یکشن به پورز ویلی د ممکن د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن کانګرس ته د سپکاوی په جرم انتورن کړی. د جمهور غوښتونکو استدلال دا دی چې بلینکن دوی ته افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو په برخه کې هغه اسناد نه دي سپارلي چې پکې ولسمشر بایدن ته د طالبانو د ځواک منیدو او د افغانستان د دفاع په برخه کې د پخواني امنیتي ځواکونو د پاتې راتلو په اړه خبرداری ورکړل شوی و. دغه جمهور غوښتونکو ټینګار کوي چې دغه اسناد باید خپاره شي. دوی استدلال کوي چې له دې سره به ثابت شي چې د بایدن ادارې د متخصصینو هغه مشورې له پامه غورځولې وي چې د طالبانو لاسته د افغانستان تر لوېدو مخکې د مخ په زوړ امنیتي وضعیت خبرداری ورکړی و. جمهور غوښتونکو تر دې وړاندې هم له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو پر څرنګوالي نیوکه کړې خو ولسمشر بایدن او پلویانو یې د دې کار ننګ کړې او ویلي دي د ټولو سرتیرو د ایستلو پریکړه د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ د واکمنۍ پر مهال شوې وه. له افغانستانه د 2021 کال د اگست په نیمایي کې د ټولو امریکایي ځواکونو ایستل لګډوډې سره ملو او هم مهاله د کابل هوایي ډګر مخې ته یوې 14 دیارلس امریکایي سرتیري ووژل او لسګونه نورې انټاپیان کړل. په دغه پیښه کې لسګونو افغانانو ته هم مرګ ژوبله اوښتی وه. هندوستان ټایمز ورسپانې بیا د افغانستان د ګازو او تیلو په سکتور کې د چین پر احتمالي پانګونې لیکنه کړې ده. په لیکنه کې د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د ویان همایون افغان په حواله راغلی چې دوی پانګوالو ته د اړتیا وړ اسانتیاوې هم برابرې کړې دي. مقاله کې د ښاغلي افغان په حواله راغلی افغانستان د تیلو او ګازو بډایه زیرمې لري او په خبرې نږدې راتلونکي کې به ځینو سیمو کې د دغو سرچینو استخراج پیل شي. طالبانو په 13 جنوري میاشت کې یو چینایي کمپنۍ سره د امو دریا حوزې د نفتو د اکتشاف او کیندنې تړون لاسلیک کړیو. دغه کمپنۍ په لومړیو دریو کلونو کې پر دغه حوزې د 540 میلیون ډالر پانګونې ژمنه وکړه. د طالبانو د قانونو وزارت تر دې وړاندې هم د یو شمیر قانونو د اکتشاف او کیندنې تړون نه کړی خو پر دوی نیوکه داده چې دغه کارونو کې بیړه کوي او بشپړ تخنیکی ظرفیت هم نه لري.
مقاله ازادي رادیو ناوري اوسم ورزودي ته چې د افغانستان په یو شمیر شمالي او شمال ختیځ ولایتونو کې ملخانو د بزګرانو په کروندو بریدونه کړی دي. دغه ملخان هر کال په دغه موسم کې پیدا کیږي خو سا کال خلک وایي چې مخنیوي ته پامونه شي د غلو دنو حاصلات به متاثر کړي. تفصیل د همایون هیواد په راپور کې اورو.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې ځینې کروندګر وايي په کروندو د ملخانو بریدونو ته اندېښمن دي. د بغلان یو کروندګر عبدالستار وايي ملخانو یې د غنم او نورو حاصلاتو یوه لویه برخه له منځه وړې ده. نو موږ یې ازادي رادیو ته وویل
زمونږ کښتونه ډېر وخوړل، ینجم کرلی وه، زغر هم کرلی وو، غنم هم کرلی وو، چې وایي د دې ملکو غم وخوري، وایي د حکومت په مقصد پکې د دې ملکو باید مرګ ته دوا پیدا کړي.
د بغلان ولایت یو بل کروندګر نجیب الله وايي سکال د وچکالۍ تر څنګ په کروندو یې د ملخانو برید یو بل تاوان وو چې د دوی حاصلاتو ته واوښت.
دا سږ کال موږ د تبایي سره مخامخ یو چې کښت ملخ وخوړی، مال مو تباه دی، واښه نشته، بارانونه نشته، راباندې وچکالي ده، اوس اریان پاتې چې موږ کومه خواته مخ ونیسو.
بزګران داسې مهال د دوی پر کښتونو د ملخانو له بریدونو شکایت کوي چې تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په یو راپور کې ویلي وو دوی د افغانستان په شمالي ولایت تونو بدخشان، بادغیس، بغلان، بلخ، کندوز، سمنګان، سرپل، تخار او د غور ولایت په یو برخه کې د مراکشي ملخانو بدلی دلی ده. په شمالي ولایتونو کې ځینو نورو کروندګرو ازادي رډیو ته وویل که څه هم تر اوسه په خپلو کروندو کې ملخان نه دی لیدلی خو اندېښنه لري چې که پراتلونکو اونیو کې د دوی پر کروندو ملخان برید وکړي حاصلات به یې له منځه لاړ شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د معلوماتو له مخې مراکشي ملخان د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د چاپیریال له شرایطو سره سم د می او جون میاشتو ترمنځ په لوړو سیمو کې هګۍ اچوي او ځوان ملخان د راتلونکي کال د مارچ په وروستیو کې له هګیو راوځي او شاوخوا ګیاوي خوري. د ادارې زیاته کړې چې سږ کال د ملخان وده تر بل هر وخت ډیره وه. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي په افغانستان کې د مراکشي ملخانو وده یوه لویه اندېښنه ده ځکه د دې ادارې په وینا مراکشي ملخان له 150 ډیر ډولونه او د ونو محصولات خوري چې ډیره برخه په افغانستان کې وده کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د ادارې استازي ریچارډ ترنکارت ویلي چې دا کار د کروندګرو او د ټول هیواد لپاره یو لوی ګواښ دی. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د کرنې وزارت د اقداماتو په اړه هم نظر ولرو خو د یاد وزارت اروپایان د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي له خپلو همکارانو او ځایي خلکو سره په ګډه هڅه کوي چې د ملخانو وده په دودیزه بڼه کنټرول کړي، خو د دوی په خبره د کیمیاوي موادو د کمښت له امله دا کار کافي نه دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
اوریدونکو دغه خبری مجله همدومره وه. زه نیم ساعت وروسته په شپږ بجو بیرته راستنیږم. اوس وخت را رسیدلی دری خبری مجله ته چې زما همکار احمد جعفر احمدی چمتو کړی دی.